درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړې ده چې پرون د افغانستان په وخت مسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه مرشانو جرګنن پر خبريالانو د هدفي بریدونو پاړه بحث کوي. د امریکا د باندنی چارو وزیر وای په روسي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستانی چارواکو د لشکري طیبه یو مشر ونیو. د خبرونو تفصیل. د کابل شهر په یو نانوایی کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوې دي. د پېښه تیر شپه د برکی څلور لارې په یو نانوایی کې شوې ده. د ډبې له چاودنې وروسته د پېښې په ځای کې اور ولګید. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکزیانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پایل شي. د دولت مرکزی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دیاره آزادی رادیو ته وویل
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیلمن یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبرې پیل شوې او دواړه لوري په نږدې درو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسیږي. په پام کې راشي د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې محل کې چې وړ مبرس د نامعلوم وستوالو په دزو د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا د وروستیو پیشو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلمند ولایت کې 50 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په سورګودر بشران نادلي ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې په جګړه او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو د دوی له لوري بریدونه د دې ډلې د حملو د مخنیوي لپاره شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکري طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ کوي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغی یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غریتو په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسپالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وویني اعدام شول. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدیل ګرځولی دی خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. د ولسمشر توقایف د فرمان له مخې د ټولو حقوق کسانو سزا ابدی قید ته اوړي چې تر اوسه په اعدام محکوم شوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه شپږ پنځوس ملکي وګړي د اسلام پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالی هیواد پولې ته نږدې پر دوو کلیو یرغل وروړ. ریوټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول وویل چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل شوي دي، سره له دې چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې له القاعده او اسلامي دولت سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي. او په فرانسه کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت اوشت کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دوه ساعته مخکې، یعنی د ماښام له شپږو بجو بندیزونه پیل شي. په دغو پنځلسو سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا شپږ میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوحې ته روان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسپموي. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلي مجروح د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوحې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړې چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دي اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکارات نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپل نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان څومره مطالعه کوي؟ په افغانستان کې د کتاب چاپولو وضعیت څنګه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نور معلومات واورئ، تر شنه اسمان لاندې خپرونه واورئ. د خپرونه پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه چې څو شېبې وروسته به تکرار واورئ. خو اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو د پیل په تړاو لیکلي دي چې دواړه لورو له اوږدو بحثونو او سختو فشارونو وروسته د خبرو پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې. او د خبرو د ایجنډا په اړه یې لومړني بحثونه هم کړي دي. د لیکوال په وینا دا ځل به بیا بحثونه سخت، ستونزمن او لنجمن وي، ځکه په خبره یې له یوه اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په اراده او نیت کې ستونزې شته، او له بله اړخه د دواړو لورو د غوښتنو ترمنځ واټن هم زیات دی. مسیر ورځپاڼې لیکلي دا خبرې په داسې وخت کې بیا پیلېږي چې په امریکا کې د واک لیک د تیارۍ روان دی، او لا هم معلومه نه ده چې جو بایدن د افغانستان په تړاو د ټرمپ تګلاره هماغسې مخې ته بیایي او که به څه بدلون پکې راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا تر اوسه بایدن په دې اړه څه نه دي ویلي. لیکوال په دې خبرو کې یو بله لویه ستونزه دا هم یاده کړې ده چې د جمهوریت ټیم په خپلو منځونو کې اختلافات لري، او ورځپاڼه د ټیم د یو غړي حافظ منصور خبرو ته اشاره کړې چې د اوسني نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره له موقت حکومت پرته بله لاره ستونزمنه بللې، خو دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په خبر اشرف خانی بیا بیا رد کړې ده. هشت صبح ورځپاڼې هم د سولې د راتلونکي پړاو خبرو ته په اشاره د مذاکرو اساسي ستونزه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو ژور اختلاف یاد کړی لیکلي دي. تمنه کیږي چې دا خبرې ژر نتیجه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي طالبان باید په دې پوه سي چې د افغانستان اوسني شرایط د تیرو شلو کلونو په پرتله بدل سوي، او د مذاکرې په میز کې باید په حقایقو تمرکز وسي. ورځپاڼې راتلونکي خبرې ستونزمنې بللې دي، او لیکلي دي چې ممکن جګړې نورې هم تیزې سي، او حکومت اړ دی چې د جګړې د کنټرول لپاره ملا وتړي. خو سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي له دغو ټولو ستونزو سره سره خلک د یوې عادلانه سولې غوښتونکي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو او اغېزمنو کسانو وژنه زړه بګنونکې ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د رسنیو د ملاتړ او دفاع ادارې به پر حکومت د فشار لپاره د حکومت د کړنو پر رپورټونو درې ورځنی بندیز غوره بولي، افغان حکومت ته د خبریالانو او بل بېګناه کسانو وژنه په تیره بیا هدفي بریدونه د منلو نه دي، او په دې اړه یې په خپل وخت غبرګون ښودلی. لیکوال ټینګار کوي چې د یو شمېر خبریالانو وژونکي نیول سوي، او په دې اړه حکومت جدي دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د کتاب په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ادارې یونسکو پر اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې د ادارې په نړۍ کې د کتابونو د چاپ موضوع څارلې څرګنده شوې چې هر کال په نړۍ کې 2,200,000 عنوانه نوي کتابونه چاپیږي. تر ټولو ډیر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپیږي. په امریکا کې تقریبا 3,500 کتابونه چاپیږي. د ګوګل پر اساس له کله چې مطبعه اختراع شوې په نړۍ کې 130 میلیونه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. اوس په نړۍ کې کتابونه په الکترونیک بڼه هم خپرې شي چې اوس د هغو په سلو کې 40 الکترونیک کتابونه دي. په دې منځ کې د افغانستان ځای چیرته دی؟ که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې لږ شمېر کتابونه چاپیږي، خو مثبته خبره داده چې اوس تر پخوا په دې برخه کې بدلون راغلی. اوس نسبت پخوا ته ډیر خلک کتاب اخلي، او اوس د پخوا په نسبت د کتاب خپرندوی ټولنې او د کتاب د توزیع امکانات ډیر لرو. خو عموما په افغانستان کې خلک څه ډول کتابونه ډیر لولي؟ د کتاب خپرندوی مؤسسو او لیکوالو ستونزې څه دي؟ دا دته ورته موضوعات په دې بحث کې لخپلو درنو ملمنو سره څېړو. د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسس او مسؤول اسدالله دانش، د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول مدیر نجیب الله زیرک، او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری زموږ ملمانه دي. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی اسدالله دانش، 2000 کال اکثره کاروبارونه د کورونا وایرس د خبرېدو لکبل اغیزمن شول، ډیرو خلکو تاوان وکړو په دې کال کې. ستاسو لپاره دا کال د کتاب پلورلو او کتاب چاپولو له نظره څنګه وو؟
سلام ته محترم، تاسې تم سلامونه او تاسې ملمنو ته اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان. لکه تاسې څنګه مخکې وویل چې په نړۍ کې دومره عنوانه کتابونه چاپیږي، خدای خود لمړی زمونږ هیواد هم داسې کی چې په دغه فهرست کې او په دغه لیست کې راشي او ډیر کتابونه چاپ کړای شو. پاتې شوه د سږ کال خبره. نو سږ کال خو زه فکر کوم یو استثنایي کال دی په ټوله نړۍ کې. نو همداسې چې نړۍ متضرره ده، خرابه ده، افغانستان هم داسې یو حالت کې دی چې موږ سږ کال نه شو کولای چې ډېر کتابونه چاپ کړو یا ډېر کتابونه خرڅ کړو. په هر حال خو بیا هم یوه د خوشحالۍ خبره چې دا هغه دا ده چې د پخوا نه د کتاب چاپ او پلور ډېر فرق کړی دی، ډېر تفاوت
راغلی دی. زیات شوی دی
هغه وختونو کې، زیات شوی دی هغه وختونه چې زمونږ استاد یادیږي چې مونږ تازه کار شروع کړو پېښور کې، استاد به یادی. بیا پښتو کتابونه ډېر لږ چاپېدل، مثلا مجموعان کتاب ډېر کم چاپېده، په ستونزو چاپېده. اوس خو هغه ستونزې نشته، مسله یو څه ښه روانه ده. خدای وکړي چې راتلونکی کال د دې مرضونو آفتونو کال نه وي، بیا د کتاب کال وي، د کتاب د چاپ او د غوړېدا کال.
بله ډېره مننه په همدې هیله. په نړۍ کې خو مې وویل چې کتابونه ډېر چاپېږي، اما د افغانستان ځای چې چیرته دی تر اوسه پورې فکر کوم په دې اړه کومه احصایه هم نشته چې په مجموع کې په افغانستان کې به څومره کتابونه چاپ شوي وي. خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه معلومات ولري. خو هر خپرندوی ټولنې ځان ته چاپوي، شاید د بلې خپرندوی ټولنې د چاپ شویو کتابونو معلومات ورسره نه وي. ناصری صاحب، اکسوس خپرندوی ټولنې په 2000 میلادي کال کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
ډېره مننه. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ګران اوریدونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم. په رښتیا هم چې په 2000 کال کې یو استثنایي کال و، او په دې کال کې هر کوم یو کاروبار چې و حتمی اقتصادي صدمه ولیدله. نو موږ هم په همدغه ډله کې وو، نو تر ډېره ونه توانېدلو چې خپل اهداف کوم چې موږ په کلنۍ توګه تنظیم کړی وو ونه توانېدو ته ورسو. خو بیا هم موږ په دغه اوو کاري میاشتو کې چې د 2000 کال وي وتوانېدو چې یو شته نوي مهم آثار چاپ کړو چې هغه تر ډېره د سیاست، ارواپوهنې، اقتصاد، تاریخ، فلسفې او ځینې تدریسي کتابونه په ډله کې وو. او د دې تر څنګ بیا هم هغه کتابونه 15 عنوانه وو چې بیا چاپ ته اړتیا درلوده او خلکو په مقرر ډول دغه غوښتنه کوله.
بله ناصری صاحب، دا کتابونه چې سږ کال تاسو چاپ کړي دي که له تیر کال سره مقایسه کوي، یعنی ور تیر کال سره 2019 سره مقایسه کوي، تر هغه ډیر دي که لږ دي؟
د څنګه چې دا لږ دي ځکه چې موږ تیر کال 2019 کې او همدارنګه په نورو کلونو کې چې موږ کوم ټارګټ ورته ټاکلای و په نورمال ډول باید موږ په اړه ونې کې دوا کتابونه چاپ کړی وای. خو بیا هم چې دین ستونزې به وي، نو موږ توانېدلو چې حد اقل او یو کتابونه چاپ کړو وي. نو پر دې اساس موږ یوازې په دوه میاشتو کې توانېدلی یو چې از ډیره چیټه پیسدی وکولو شو کتابونه چاپ کړو.
بله ډیره زیاته مننه. زیرک صاحب، سروش کتاب خبرندوی ټولنې په 2000 کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
سلامونه ترون چې تاسو ته او ګرانو میلمنو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. سروش کتاب پلورنځي چې د خبرندوی ټولنه ده، دا تقریبا د 2000 کال په اوایلو کې اول سلوانه کتاب چاپ کړی وو، او په ماویل کې بعد له کرنتینې څرلس موږ په نسبت هر کال ټارګټ کړو 50 یا 60 عنوانه کتابونه چاپ کړو. خو سږ کال کرونا وه، موږ خپل هدف ته ونه رسېدل. خو بیا مو هم تر ډېره کوشش وکړ چې زیات شمېر کتابونه چاپ کړو.
آیا د کتابونو په تیراژ یا د چاپ په شمېر کې د ورتیرو کلونو په پرتله کوم تغییر راغلی دی؟
خو به زیاتره وخت کتابونه زر جنده چاپېدل په تیراژ. اوس ځینې کتابونه موږ اوس چاپو چې موږ ته معلومېږي چې د فروش ډېر د لوستونکي ډېر لري، هغه 2000 یا تا 1000 تیراژ چاپو، او زیاتره بیا زر تیراژي.
bale ډیر مننه. دانش صاحب، تاسو ول چې او ټول ول چې کرونا اغیز کړی دی د کتاب د چاپ شمیر کم کړی دی، البته د عنوانونو شمیر کم کړی دی. څه فکر کوي چې لیکوالو باندې هم اغیز کړی دی که یوازې تاسو په کاروبار باندې، یعنی تاسو نشئ کولای چې کتاب چاپ کړئ او تر خلکو یې ورسوي، او یا لدې کولای چې خلک کتاب نه اخلي نو ځکه تاسو کتاب کم چاپوي؟ آیا د لیکوالو کار هم کم شوی دی او کنه؟
لیکوال خو به کم لیکوال چې په کورونو کې ناست وي هغه خو به کار کوي، تحقیق به کوي، کتاب به لیکي، شاعري به کوي، لنډې کیسې به لیکي. خو
مشکل دا چې د یو خبرندوی ټول نه چې کتاب چاپي هغه کوشش کوي چې کتاب خرڅم شي، یعنی د کتاب د خرڅ مارکیټ او دا مسله لږ ستونزې سره مخ شوې ده. نو خبرندوی ټول نه هڅه کوي چې ځان ډېر تاواني نه کړي، ډېر کتابونه چاپ نه کړي، نو په دغه حساب باندې لږ کار ته کنه شوی دی.
بله، تاسې عموما څه ډول کتابونه چاپوي او خلک طبعا هغه کتابونه به چاپوي چې خلک یې اخلي؟ خلک څه ډول کتابونه ډېر اخلي؟ منظور مې دا ده ادبیات ډېر اخلي، سیاست اخلي، سیاسي کتابونه، یا اقتصاد او نه پېژمه ټکنالوژي و نشین؟
زمونږ خپرندوی ټول نه خو تاسې معلومه ده چې موږ ډېر کوشش کوو چې مودروز کتابونه ډېر چاپ نه کړو. موږ ډېر کوشش کړای چې متونه باندې فوکس وکړو، تاریخ چاپ کړو، ادبیاتو کې داسې شیان چاپ کړو چې هغه په درد وخوري. کلاسیک دیوانونه مو یو څه چاپ کړي دي، تقریبا د ډېر شو څلوېښتو په شاوخوا کې.
بلې، دانش صاحب اواز مو پرحال دوباره به تاسو ته در شو، بیا به زنگ درته ووهو. ناصری صاحب، تاسو وایئ چې ستاسو د کتاب له پلورلو څخه به شاید درته معلومیږي چې خلک له څه ډول کتابونو سره ډېره علاقه لري.
دقیقا ډېر کتابونه چې کله دلته کسان خوښوي، ډېرې د خپلو اړتیاو په اساس دوی کتابونه انتخابوي، او دوی چې کوم ملزمیت لري دغه په اساس هم به کتاب انتخابوي. نو په دې اساس موږ ته ډېر وخت کله چې سمسترونه پیل کیږي هغه وخت ډېر تدریسي کتابونه پلورل کیږي، او د سمسترونو په جریان کې بیا تر ډېره هغه مرستندوی آثار پلورل کیږي چې د دې د افاقي مطالعې او د دې کتابونو چې کوم دی په اکاډمیک مراکزو کې لولي، دغه د ملکیت خاطر لولي، او همدارنګه ډېر هغه نوي اجابات چې دوستانه نړۍ او همدارنګه د افغانستان په استباق کوم آثار په بهر کې طالب شوي وي، نو هغه ته افغانان ډېر لیواله وي چې په دغه مسایلو ځان آګاه دي او په دغه ته ډېره لیوالتیا ښیي. او ضمناً درفاني آثار هم ډېر کسان خوښوي. نو په کلي توګه داسې زه ویلای شم چې یو هغه څپه ده چې د سمسترو آثار وي هغه به معمولي سبق وکړو، تر ډېره اوس افغانان د افغانستان د مسلې په ارتباط ډېر هغه آثار ته لیواله دي چې بهرنیانو لیکلي وي، او همدارنګه د ارواپوهنې د کاروبار په حساب دا کتابونه ته ډېر ترجیح ورکوي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. دانش صاحب بیرته ټلیفون روخ شو. دانش صاحب، اول تاسو خپلې خبرې بشپړې کړئ، کوم بشپړې نه وي مهرباني.
سلام سي محترم، ما تاسو ته ویل چې زموږ خپرندوی ټولنې کوشش کړی چې مودروز کتابونه چاپ نه کړي، داسې کتابونه چاپ کړي چې هغه آینده نسلونو ته په درد وخوري، یا یو څوک مثلا 15 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله پس زموږ په خپرندوی ټولنې باندې تحقیقات کوي، یو څه شی پیلي کړي، نو هغه ته دا معلومات وشي چې دا خپرندوی ټولنې څه شی چاپ کړي وي.
لیکن فکر نه کوئ چې مودی روز کتابونه یا تاسو چې مودی روز بولئ یا کتابونه چې خلک ډېر اخلي، دا هم ستاسو یو اړتیا ده، ځکه چې مجبور یاست چې په پښو ودرېږئ.
ولی نه، کوشش کوو ورسره، کوشش کوو چې مثلا لس کتاب داسې کتابونه چاپ کړو، یو دوه درې پکې داسې هم چاپېږي چې هغه هم دغه څه شي ته چې موږ مو د روز وایو. خو موږ ډېره هڅه کړې ده چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه په درد وخوري او خرڅم شي، هغه خرڅېږي هم، ځکه دا کلاسیک دیوانونه چې موږ چاپ کړي دي دا خلک خوښوي، او داسې یو متون دي چې په هغې باندې بیا کار شوی دی او زیات شوي دي، بیا کتنه شوې ده، خلکو خوښ کړي دي. نو دا ستونزه شته، یو څه کېدی شي دا ستاسو خبره ډېره سمه وي، ځکه موږ اوس له اقتصادي مشکل سره چې مخ یو، یو علت یې هم همدا دی.
بله،
نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي.
ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، تاسو څه ډول کتابونه من چاپوي او له دې چاپ به درته معلومیږي چې څه ډول کتابونه خلک ډېر لولي؟
بلې، موږ خپل سي د سروش پرندوی ټولنې اصلي ټارګټ یا هدف ده موږ ادبیاتو کتابونه چاپو. په ادبیاتو کې بیا هم داسې عام کتابونه چاپو چې زیاتره یې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، او زموږ د ادبیاتو برخې هغه کتابونه ته ډېر اولیت ورکوو. په نړۍ کې نوبل جایزه ګټلې وي، یو بل مشهور جایزه اخیستې وي، هغه غواړو پښتو کې کوو. موږ ځکه موږ زیات عام کتابونه یا ناولونه چاپوو چې د دې لوستونکي ډېر دي. ناول د تیاري برخې طبقې لپاره مهم دی. بل موږ هدف دا ده خلکو ته داسې یو شی ورکړو چې دوی غواړي، دا شی موږ نه ورکوو چې موږ په دې تپوس یا تاسې اتمن یا دا شی ولولئ. ځکه پښتو کې هر کتاب ته ضرورت شته چې څومره ډېر وژباړل شي او چاپ شي. نو موږ هدف اول ورته ده چې اسانه کتابونه ورته چاپ کړو، د دوی علاقه له مطالعې سره ډېر شي. یو ورې دوی مسیر انتخاب کا، بیا دوی خپله مطالعه کوي، هغه تحقیقات کوي. خو له دلته له بده مرغه ډېر خلک له مطالعې سره علاقه نشته، یو خو دا تشویقي مسایل نشته، د دولت لخوا هم داسې کومې برنامې نشته. نو ښه لاره یې دا ده چې د خلکو په ذوق کتاب چاپ شي او دوی کتاب په مینه او د ساتیري په خاطر یې ولولي.
بله بله، او وقت هم داده چې اکثر خلک چې په مطالعه راغلي دي، اول دا په اصطلاح بازاري کتابونه لوستي دي، بیا ورو ورو سویه لوړه شوي ده او د لوړې سوي کتابونه هم لوستي دي. خو په کار داده چې اول داسې کتابونه پیدا کړي چې ویل ولي او تشویق شي مطالعه ته. دانش صاحب، یو مسله چې ځینې یادوي وایي چې په افغانستان کې بری شلو کلو کې داسې لوی مطبعې جوړې نشوي، چې افغانستان د چاپ په برخه کې له گاونډیو یا له نورو هیوادونو بیغمه کې، یعنی په خپل بسیاشي په خپل خاوره کې د چاپ په برخه کې نشي کېده چې د کتاب خپرندوی ټول د خپل منځ کې سره یو ځای شي او یو لوی مطبعه جوړ کړي. مثلا وس ګورو چې لا هم د معارف کتابونه به هر چاپی شي، کله چې د انتخاباتو وخت پوسټرونه په بهر کې چاپی شي، که غټه مطبعه هم درلوده او ډیره مکمله مطبعه هم درلوده، شاید دې شي ته ضرورت نه وي.
سلام زه محترم، دا خبره زی بیخی را دوم. افغانستان اوس دخده فضل ده داسی مدبه لری که گواندیان نلری، اتا پاکستان خوی بیخی نلری، ایران ام نلری. من که دا خبره چه مثلا پوستر بیرون چاپیگی یا داگه کیگی زین شیان بیرون زی، دا ده وزینه وجه داده چه زمنگا حکومت دیتا توجه ورنکره چه مثلا کاغذ دلتا سنگ راشی، مواد څنګه راشي دلته.
یعنی تاسو وایئ چې یعنی دا ظرفیت شته چې دلته هر څومره کتابونه او پوسترونه شي چاپ شي، منتها قیمت یې لوړ دی.
دلته غټه خبره دا ده چې برېښنا نشته. موږ مطبع لرو، مګر د ګاونډیانو سره مقابله نشو کولی. له مطبوع مسله حل ده. دلته ډېرې ښې مطبعې دي. ما تاسو ویلې زه نمونه یادولی شم، احمد بهترینه مطبعه ده، بهیر بهترینه مطبعه ده، نورې داسې ډېرې مطبعې شته دي دلته چې حتی ګاونډیان نه لري. یو مشکل چې مثلا پوسټر خارج کې چاپېږي، هغه د صرف د فساد دپاره چاپېږي چې هلته خارج ته لاړ شي فساد پکې وشي. دلته مثلا هلته په یو لک ډالر مصرف وشي، دلته پنځه لکه او لس لکه ډالر واخلي. دغه یو ستونزه ده. کاشکې موږ دغه احساس ولرو چې خپل هیواد کې کار وکړو، خپل هیوادوالو ته ګټه ورسوو، یا زمونږ حکومت دغه وړتیا ولري چې موږ ته کاغذ، برېښنا، رنګ، نور مواد وارد کړي او د هغې باندې ټکس کم کړي، هغې تجارانو ته لږ سهولت ورکړي.
بله، ډېره مننه زیرک صاحب. که تاسو له دانش صاحب سره موافق یاست چې د افغانستان مطبعې تر ګاونډیو شي دي، او آیا او تر هغو هم دومره ظرفیت لري چې څه چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه ټوله چاپولی شي، ټوله ته ځواب ویلی شي، نو څه فکر کوئ چې بهتره نه ده چې کتاب خپرندوی ټولنې له مالی وزارت سره، له نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې هغه څه چې د چاپ په برخه کې واردیږي، که رنګ دی که کاغذ دی، په هغه مالیه معاف کړي آتا، که څنګه؟
بالکل دانش صاحب، تر موږ په دې برخه کې زیاته تجربه لري. رښتیا هم دا اوس کومه مطبعې په افغانستان کې دی، دا رښتیا هم په ګاونډیو هیوادو کې نشته، ځکه دوی په 2002 کال کې د نوي ماډل مطبعې خریداري کړې افغانانو او کابل کې راوړې، او د ګاونډیو هیوادو د 1900 کلو مطبعې دي چې اوس هم دي. نو مطبوع خبره خو بېخي څه ده چې دلته شته. یو خبره دلته داسې برق نشته، دوم خام مواد نشته. خام مواد له ګاونډیو هیوادو راوړيږي، هغه دلته په لوړ قیمت وي. دولت په دې برخه کې همغه غینه ده نه. ورته سره نه نه
لیکن زیرک دا اوس په سوال ده چې هر څومره قیمت دغه خام مواد تاسو ته تمامي شي دلته په افغانستان کې نو تر دې باید ارزانه وي چې یو څوک خپل کتاب وړي یا خپل پوسټر وړي یا ارتبل گاونڈی ہی واتا التزیب دلاری سفر وګورا هلته مصرف په هوټل کې پاته کېدل وګورا کدا ټوله وی خوته کې هر څومره چې قیمت د خام مواد تمام شي باید بیا هم کتاب په افغانستان کې واردار وي سی چاپ شي
بالکل موږ خپل ټول کتابونه مقابل کې چاپ کړی دي موږ لس روپۍ شل روپۍ د مرته قیمت تمام شي خدا ګټه به دلته خپل وطنوالو ته ورسیږي دلته خپل کارګر په مسکو شي خو اوس له پاکستان څخه کاغذ راواردوي محصول سخت زیاته خو کتاب کله چاپ کې ډیر عادي را لګي نو لږه خو کاغذ نه راواردېږي خو کتاب راځي بل اوس هم زیاتره خپرندوی ټولنې دي زیاتره مطبې دي دلته چاپ کوي نسبت تر پخوایي وارد خو به واردین کتابونه ډیر خو اوس نه لیک مرغلي واردېږي ډیر کم خو دلته یو خبره ده چې د کتاب پر مطالعه پر پروشن یو څه تاثیر کړی ده قیمت تمامېږي
ناصری صاحب دی کاغذ په ارتباط څنګه آیا په دې برخه کې کار شوی دی چې کاغذ په خپل په داخل دی افغانستان کې تولید شي او که دا کار نکی شي تاسو په دې اړه څه وایئ چې کله دولت سره خبري وشي او د کاغذ محصول یا مالیه کم شي
د سیګن د کاغذ تولید خو یو جدي موضوع ده او متاسفانه چې اوس په ایران کې هم خپل ایران یو خپل ملي کاغذ نه لري چې دوی دغه استفاده وکړي فکر کوم بندر ګاونډي هوادونه هم نه دي توانې دي چې خپل کاغذ ولري او ډېر د کاغذ تامین دی مالیزیا او د انډونیزیا څخه کې خو بیا هم کله چې کوم کاغذ افغانستان ته واردېږي کوم مالیات چې په وځ کې هغه ډېرې ظالمانه دي او نشي کولای چې د فرهنګي صنعت پیاوړتیا ورته پیدا کړي او د مطبوع په ارتباط موږ بشري قوه کاملا ورته لرو او چې موږ په دې برخه کې خود کې پایو هواندارنګ د تکثیر په حساب او د تنوع په حساب مطبع په افغانستان کې کافی دي خو دا کوم محصول چې تاسو تل کېږي کاغذ دا او کومه سبسایدي چې باید دولت خانه ورته وشي په انتشاراتو او د مطبوع سره د تاریخ سره خو متاسفانه چې اوس هم علاوه پر دې چې موږ د یو اقتصادي او فرهنګي فعالیت کوو خو په دې کې کوم مالیات چې موږ اخیستل کې هغه ډېر ظالمانه دي تقریبا موږ شپږ ډوله مالیات ورکوو چې په دې باید دولت غور وکړي او که هم موږ ډېره هڅه کړې ده خو متاسفانه چې د مالیات قانون داسې ترتیب شوی دی چې زه فکر کوم تر دې نه داسې تنظیم شوی چې اوس هم دولت نه پوهېږي چې دوی څنګه وکولی شي په دې کې خپل مدیریت وکړه او سبسایډي ته زمینه مساعده کړه دوی چې کومې مالیات اخلي تر دې نه د هغه د انتشاراتو په حساب ډېر غیر منظم دي او نشي کولای چې موثره تمام شي.
بله ډېر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو.
مېلمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
دا کابل نه اړیکه نیول دی. سوال لرم له مېلمنو ته کوم یو جواب راکړي. حالا ده چې که یو څوک وګوري کتاب شاپ کې خپل شخصي
خو مخته دی چې زموږ مېلمانه ځواب درکړي. زه به له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې کتاب مو څو مخه دی، کوم سایز کې، څه ډول کیفیت ولري، کاغذ پوښ، شاید دوی همدا پوښتنه ولري.
او تقریبا 200 ورکی مخه ولري او بل معمولي کاغذ چې هغه سي معمولي دی. دا سره
صحیح مننه کور ودان. دانش صاحب دوی ته کته ځواب وایست؟
دا د تاسو سره فل نمبر ورکم. دا تخنیکی پښتنه دا په ټلیفون په تاسو په رادیو کې نه حل کیږي. اول خدای چې د 2.5 ورقه او 2.5 صفحه دا فرق کوي، نو په کاغذ سایز دا مسئله پوښ. دا ته بیا ټلیفون نمبر ورکو. خیر
صحیح مننه. او نو که څوک غواړي چې څه ډول پوښ رنګوي، نوي رنګه کتاب په منځ کې عکسونه ولري ونه لري، ډېرې خبرې دي. یو بل اوریدونکی هم لرو. تاسو ځان راوپیژنه یا سادي رادیو
سپینغر خبرې کوم؟ اینګرار کوم.
مهرباني کوئ سپینغر صاحب.
ما مخرم دا چاپو والا چی کتابونه چاپي چې وخت دي چاپ راشي دربار بیا چاله لای دي چې څکنه دي لای بیا مجبور چې موږ پاکستان ته ویسو دا ډیرو 74 روپے غواړي ډیرو 74 روپے غواړي بیا موږ مجبور چې پاکستان ته لاسو هلته په کم قیمت چاپو.
بله، تاسو د کتاب خبره کوي او کدی پوسټر خبري کوي، دا بیروبار چې کله راځي په پوسټر راځي د انتخاباتو په کمپاینونو کې سعیده مننه سلامت اوسئ. راډیو مو تر پایه ټیټه نه کړه. په دې اړه که زیرک صاحب تاسې ځواب ورکوي، دوی خو دا ستاسې خبره ردوي، وایي د دې ځای کتاب مطبع چې د ډېرې پیسې غواړي له خلکو.
نه، تر ډېره خو د دې خبره دقیقه ځکه نه راځي په کوم کیفیت په کابل کې کتاب چاپېږي. دغه نرخونه پاکستان او ایران کې هم پام ډېر ډول دي، کم تفاوت بلته ارزانه وي ځکه چې هلته برکو نور اسانتیاوې لري. نور د یو بل بوک کیپر ورته وایي چې هغه په پاکستان کې ده، هغه هلته ارزانه ده او هغه کاغذ خاص هلته پیدا کېږي. نو نور د دین دي کې د پېښور قیمتونه په دغه سپین کاغذ کې چې اویا ګرامه ده تقریبا یو شی دي، ډېر نه دي لوړ.
بله صاحب، ډېر مننه. ناصری صاحب، یو امتیاز چې تاسو لري، هغه سبسیډي چې مخکې تاسو یادوله، په دې برخه کې ده چې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې اکثرا لیکوال له تاسو څخه پیسې نه غواړي چې کتاب ورته چاپوي، دوی لا خوشاله دي چې کتاب تاسو ورته چاپ کړي. حال دا چې په ډېرو کتابونو تر چاپ یې د مؤلف حق او زحمه زیاته وي.
په افغانستان کې شاید موږ لومړی انتشارات وو چې په دغه موږ پانګونه وکړله او دې ته مې ډېر اهمیت ورکړ چې باید لیکوال او ژباړن ته د خپل کار حق الزحمه وویني او په دې سره دا وکړل.
صحیح ده، تاسو به څه ناڅه پیسې ورکوئ، لیکن په مجموع کې همداسې ده.
خو تر دې نه اوس زه چې کوم معلومات لرم، کوم درسي کتابونه هم چې چاپي هغه ته هم یو مقدار فیصدی ورکول کېږي. نو په دې اساس مخکې وخت نه اوس دې پانګونه زیاته شوې ده. یو علت یې هم دا دی چې دغه فرهنګ ډېر رشد وکړه او په دې ډېره پانګونه وشوه، هم لیکوال ته شوک شه، هم ژباړن ته شوک شه، هم انتشاراتو یو انتظام منځ ته راوسته.
بله، اوس یو لیکوال هم لرو، استاد نجیب منلی، همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. منلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم.
سلامونه او درناوی تاسو ته، میلمنو ته او اوریدونکو ته.
منلی صاحب، په کتاب خبرې کوو، د دانش او سروش او اکسوس کتاب خپرندوی او مؤسسو مسؤلان را سره دي. دوی تر اوسه پرې خپل ځینې مسائل یاد کړل، ځینې مشکلات چې دوی لري د کتاب د چاپولو په برخه کې، اما تر اوسه پورې موږ د لیکوالو په ستونزو خبرې نه دي کړې چې لیکوال څه ډول مسایل او څه ډول مشکلات لري. وروستۍ پوښتنه مې په دې ارتباط وه چې د دوی البته دا ویل چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د چاپ په برخه کې سبسیډي دولت نه ورکوي لکه په ایران کې او پاکستان کې چې کاغذ ارزانه ده، رنګ ارزانه ده او یا نور مواد چې د چاپ لپاره په کار کېږي، لیکن په افغانستان کې په دغو موادو باندې دولت مالیایي شي ده او لوړه مالیایي شي ده او دوی ته کوم امتیاز نه قایل شي. اما ما ورته ویل چې په افغانستان کې لیکوال بیا له تاسو څخه پیسې نه اخلي او که اخلي ډېر کم بیا اخلي. د لیکوالو مسایل هم کوي چې په افغانستان کې یو لیکوال په لیکوالي نشي کولای چې گزاران وکړي، دی باید د لیکوالي ترڅنګ یو بل کار وکړي. کله داسې وخت راتلی شي په افغانستان کې هم چې یو څوک یوازې لیکوال واوسي او د قلم له لارې پیسې ترلاسه کړي، د لیکنو له لارې؟
د څو خبرې دي. یو خو دا چې دولت ته ځایني ورکوي، که سړی په واقعیتونو سترګې پټې نه کړي، هغه مالیه چې په کتاب باندې او د کتاب په محصولاتو باندې وضع شوې ده په افغانستان کې دومره ډېره لوړه هم نه ده. نو یو څه د دولت پاملرنه هم شته.
نه دا دوی چې وای شاید په دې خاطر ده چې اوس که تاسو کاغذ په ایران یا په پاکستان کې له دې قیمتي له افغانستان سره مقایسه کوي،
تفاوت لري، مګر یعنی مقصد دا چې یوازې دا خبره هم نه ده. د لیکوالو ستونزه هم ډېره مهمه ستونزه ده، ځکه چې د لیکوال خواري ته په هیڅ اهمیت نه کتل کېږي. او اوس تقریبا د 2-3 کال کېږي چې نړۍ فکر کوم چې اکسوس دی پیل کړله چې لیکوالو ته یو څه خو زحمه ورکوي او ژباړن ته یو څه خو زحمه ورکوي او کار پرې کوي. دا اکثر لیکوال هم کتاب ولیکي هم یې د خپل پیسو چاپي او خبرندویان ته چاپي سم تر اخره د اګوست د کتاب په توګه چې هم سره دا څنګه چې لازم ده مرسته نه کوي نو ستونزې ادارې خو نشته ده خو د لیکوال لپاره فکر کوم چې دا تصور چې یو لیکوال د وکړي چې د خپل لیکنو نه ژوند خپل ژوند ته نیم کې دا تر اوسه پورې فکر په فلسان کې یو خیال دی چې تا خپل وخت ونیسي که مونږ وګورو ځینې لیکوال شته دی چې ډېر لوستونکي لري ډېر مینهوال لري کتابونه یې څو څو واره چاپ شوي دي مګر هغوی هم نشي کولی چې خپل کتابونه له مدرکه ژوند وکړي نو دلته څو ستونزې زموږ د کتاب په برخه کې شته چې لیکوال چاپ ته لاسرسی نه لري یعنې د لیکوال لاسرسی چاپ ته د هغه د جب په اندازه دی چې په جب کې څومره لري لیکوال د خپل کار ثمره نه ترلاسه کوي او خبرندویان هم تر ډېره حده بیا هم همدغه درې ستاسو غوښتې دي په استثنا وکړه ځي ډېر لږ دي یعنی منتظر دي چې کتاب په خپله خرڅ شي دوی نه د کتاب دپاره تبلیغات کوي نه په کتاب باندې سرمایه ګذاري کوي نه کتاب لکه څنګه چې لازمه ده عرضه کوي نه په څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسوي نو دا هغه ستونزې چې په فرانسه کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مخامخ دي
bale ډېر زیات مننه همدادي توضیح مسله دا ډېر زیات مهمه ده یعنی لکه څنګه چې د کتاب چاپ اهمیت لري دا توضیح لا ډېر اهمیت لري که توضیح نشي نو څنګه به پلورل کیږي دانش صاحب د توضیح د سي پراخه شبکه لکه په گاونډو یو هیوادونو کې چشته مثلا پاکستان کې تاسو ژوند کړی دی کتاب په نن په کراچي یا لاهور کې چاپ شو سبب په پیښور کې وو رسپانې هم همداسي بجلې هم همداسي دغه څه کومه شبکه تر اوسه په افغانستان کې رامنځته شوې
نه لا بدبختانه افغانستان کې داسې تر اوسه پورې داسې شبکه نشته خو یو ستونزه چې دا غواړي چې پاکستان کې موږ تاسو ولته یو خبرندوی ټولنه به کتاب چاپ کړي حکومت به داغي کتاب نه شبکه یا تاسو به کتابونه واخیستل د خپل علما کتابتونونو لپاره دا خبرندوی ټولنه کې په 2000 یا 3000 ټوپه کتابونه چاپ کړي وو یو ټیبل چې کتاب حالته په مثلا لیکلي په سټوډنټ اډیشن په 100 روپۍ او عام اډیشن په 300 روپۍ هغه په 300 باندې 700 کتابونه خرڅ کړل نو دا ټول مصرف به وي نو دا څنګه پکې و دلته هغه شی نشته دی مونږ دغه لرو مثلا نار ولایت کې نمائندگان لرو هلته چې لیږو نو تاسو باور وکړئ هغه چې بیا پیسې راغواړو یا دغه ور چې کتابونه لام پراته دي نو داسې ستونزې شته دي دلته
بله ام دغه خبره چې تاسو کوي چې په پاکستان کې د دولت اخسلام داسې په ایران کې او په نورو وادونو کې شاید هم داسې وي ترې واحد پورې دولت د خپل کتابتونونو لپاره اخلي شغله زیرک کاوستاسو یادی په یو خبرونه کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایان دوول چې دوی یو شمېر کتابونه له خبرندوی ټولونو څخه اخلي څومره کتابونه له تاسو څخه اخلي او کم اخلي یا نه اخلي په دې اړه هم کېدای شي چې دا کتاب خبرندوی ټولنې سره یو ځای شي او ورسره خبري وکړي اوس چې دولت دومره کتابونه نه چاپوي علي اقل هغه خلک چې چاپوي لغوی نه دي په بای واخلي
بالکل هو هغه ما سره خبر وک د وزارت تر دوه درې کال کېږي چې په یو کال کې دی د 2 میلیون افغانۍ کتابونه اخلي دا تقریبا تر سلو زیات ناشران دي هغه څه دوی په ناشرانو ویشي له ناشر تقریبا 2 یا 5 یا 6 میلیونه کتابه دی لږه چاخلي نو دا بيخي یعنی په نوې حساب د حکومت حتی موږ د ناشران د ځینې مطبې دي 15 دني چې دغه مالیه تقریبا 2 میلیون افغانۍ کېږي د کال
بله واقعا چې ډېر کمې پیسې دي منل سي په دې اړه تاسو څنګه کېدای شي چې دولت تشویق شي چې د معارف دي وزارت لپاره هر لیسه یو کتابتون لري پانتونونه وس ډیر لرو هر ولایت کتابخانه لري دغه لپاره هر کتاب چې چاپیږي یا هر هغه کتاب چې ټول منی چې دا کتاب واقعا معیاري کتاب دی په درد خوري ګټور دی د هغه یو څه زیات واخلي مثلا ک زر ټوک نه اخلي 1500 دی واخلي ک 1500 منی شخصي 300 واخلي ک 300 واخلي نو یو ټولنه چې زر جلد کتاب چاپوي تر ډیره مصرف وزي
د دولت مور بوره ده د هغه نه تمنیتی د زما لپاره دا غټ ډیره و چې زیرک سبو ول چې د درې کال کې چې وزارت د 2 میلیون افغانۍ په بابه باندې کتابونه د کال اخري په دام نه اخسل نو دا یو خبر مختګ دی د دولت څوکار ته وګورو موږ ټول شپږتیا یا تر څلو کم پارسلات عامه کتابونه په افغانستان کې لرو او دا مکتبونه لپاره کتابونه هم ډېر کا بخښل کیږي همدغه راز د معرفت وزارت په ټول لیسو کې کتابونه لري مګر د اکثر لیسو کتابونه په نامه دي شاید تر څو کتاب پورې هم کتابونه ونه لري نو دا ستونزه شته دا ستونزه ډېره مهمه ده دولت په دې ټکي ته توجه وکړي چې له بده مرغه نه دی کړی او نه په دې راتلونکو څو کلونو کې ورته تمر لرلی شو
ځکه چې اقتصاد دومره تقاضا نه کوي او یای دی دې برخه کې بودیجه کمه ده
فرهنګ ته د شپږمې ګوتې په سترګه کتل کېږي او دا د دیني نظام د راتلو څخه پورې په منظم ډول همدغه خبره ټولو کړې ده په وارو وارو شوې ده په ډیرو لوړو سفر شوی ده مګر له بده مرغه پرمختګ پکې نه دی شوی نو دا څه مختل ځای ده
بله سلام
د دې ستونزې تر څنګ بله مهمه خبره ده چې یوازې دا نه ده موږ که په داسې فرق کې په افغانستان کې 12 میلیونه یا 13 میلیونه باسواده کسان شته دی او هر یو داسې فرق کې په کال کې یو کتاب ولولي نو دا 12 میلیونه کتابه کېږي دولس من کتابه که په افغانستان کې خرڅ شي فکر کوم چې د ډېرو ناشرانو ګزاره به پرې وشي خو له بده مرغه دا کار هم ځکه نه کېږي چې خلکو ته هغه کتابونه چې شته په سم ډول نه معرفي کېږي او هغه کتابونه چې نه شته هغه ورته نه لیکل کېږي زمونږ ناشران په خپلو کې رقابت کوي په داسې حال کې چې د افغانستان د بازار د کتاب بازار د رقابت بازار نه دی د همکارۍ بازار دی یعنې د دې په څیر موږ نشان یو بل سره رقابت وکاندي به تر دا چې سره یو بل سره همکاري وکاندي
نو که همکاري به څنګه کوي لیکن رقابت خو دی اقل دي ته هڅول شي چې هر یو ډیر کتاب چاپ کړي او تر ډیرو خلکو ورسوي
مثلا په ګډه باندې کتابونه درته جوړول دا د سوزن کار نه دی یو څه مو دا ما هڅه وکړه چې دا کار وکړم هلته هم راسره ناشرانو ډېره کمه همکاري کوله په نندرتون کې ګډون نه کاوه نور د وزارت د خوانه کله کله په کال کې یو نندرتون جوړېږي یا دوه نندرتونه جوړېږي هغه هم ځینې سړي خواره خپرندویان په هغې باندې خېټه واچوي او ټول امکانات ځان ته جذب کړي نو دا ستونزې شته دی زه فکر کوم چې که چیرې خپرندویان په خپلو منځونو کې سره د رقابت په ځای باندې د همکاري روحیه خپله کړي نو د کتاب د خپروي سره او د کتاب د توضیح سره ډېره مرسته کولی شي
بله ډېره مننه ناصری صاحب یو بله لاره هم لري همدغه کتاب بهر ته د لیږلو الکترونیکه بڼه ده ما وویل مخکې په سریزه کې چې په امریکا کې 40% کتابونه خلک په الکترونیکه بڼه اخلي نو که چېرته دغسې یو سیستم ورته جوړ کړي شاید په اروپا او امریکا او استرالیا کې په دې شکل خلک واخلي او دا به هم دوی ته ارزانه تمامېږي او هم تاسو ته داسې امکانات تاسو لري
داسې امکانات خو زموږ په پلان کې دي چې په دې کار وشي خو د دې په سکیورټي او کوډینګ چې کومه ورته اړتیا ده هغه هم ډېره مهمه ده ځکه چې لومړی د کاپی رایټ موږ ته ډېر مهم دی چې به ځای خور نشي او د دې نه په استفاده باید جواز هر څوک استفاده ته وکړي چې هغه موږ ته د دې په مقابل کې هغه امتیازات یې راکوي
که دغه سکیورټي خوندي نه وي نو دا بیا ستونزمنه ده. نو د دې کار کې او د ښه برابر نه وروسته موږ کولی شو په دې پانګونه وکړو او نشر یې کړو.
بله، منال صاحب، تاسو په دې برخه کې هم تجربه لري، څه فکر کوئ؟ دا سخت کار دی، څنګه چې ښاغلی ناصری ورته اشاره وکړه، کوډینګ په دې برخه کې په افغانستان کې باید داسې کسان وي چې دا کار کولای شي.
سخت کار هم نه دی او د ناصری صاحب تشویش هم ماته ډېر دقیق نه ښکاري. ما د مخکې د همکارۍ خبره وکړه که داسې فکر چې په افغانستان کې سل ناشران دي او هر ناشر دا پریکو کې چې یو ولایت تر پوښښ لاندې راولي نو درې ناشران هر ولایت ته رسیږي. که چېرې درې ناشران په یو ولایت کې د توزیع شبکه ولري او نور ټول ناشران د هماغې شبکې نه استفاده وکړي، د ټولو کتابونو ټول افغانستان ته رسیږي. همدغسې که چېرې د آنلاین پلور دپاره زمونږ شاید دغه سل ناشرانو کې لس یا پنځلس سي چې د دې وړتیا لري چې ډېر کتابونه چاپوي او په بهر کې د پلورلو وړ کتابونه چاپوي، که دوی سره یو ځای شي او په یو ځای باندې یو تشبث جوړ کړي چې کتابونه د افغانستان لیږل مشکل دي، مثلا د پاکستان نه یا د هندوستان نه یا د ایران نه کتابونه ولیږي، نو که چېرې دا یو شرکت یا د یو کوپراتیف په بڼه باندې دا کار وشي ډېر په اسانه باندې کېدلی شي. بله خبره دا ده چې د آنلاین کتاب پلورلو په برخه کې د ناصری صاحب تشویش د کاپی رایټ او د کتاب د ساتنې دی. دا بهتره ده چې یو کتاب یو وار خرڅ شي او دوه وارې کاپي شي، د دې په نسبت چې هېڅ خرڅ نه شي. نو که چېرته د دې کتاب سل نسخې په د افغانستان نه بهر خرڅېږي، دغه سل نسخې په خپله
صاحب لکه امازون چې دا کار کوي یا نورې په نړۍ کې کوي، خپل کتاب مثلا زی اخلم، هغه کتاب یوازې یوه نسخه ماته راځي، کاپی کېدی نه شي، بل څوک یې نه شي اخیستی. نو
دغه کوډینګ دغه مسله چې سرمایه ګذاري غواړي خبره دا په دې برخه کې د تخنیکي لحاظه دقیقه ده، مګر زه داسې فکر کوم چې موږ دغه خطر منلی شو. د افغانستان بازار ته او د افغانانو بازار ته چې ګورو، دا خطر منلی شو چې یو کتاب حتی ډېر ساده په پی ډي اف باندې موږ ولیږو، هغه څوک چې مستقیما یو ډالر یا دوه ډالر د کتاب مقابل کې ورکوي هغوی شاید ډېره ستونزه ونه لري او د هماغه کتاب پرنټ کول شاید ورته ډېر قیمت تمام شي چې بیا هغه بل چاته ولیږي. نو فکر کوم چې داسې یو خطر منل په زموږ د نشران لپاره ضرور دي چې د خپل بازار د واقعیتونو ته په پام سره ځینې خطرات په ځان باندې قبول کړي، ځینې تشبثات باید وکړي، ځینې امکانات باید سره ګډ کړي. نو هیڅ ستونزه داسې نه ده چې د حل کېدو وړ نه وي، خو د بازار ترمنځ همکاري غواړي. او ما چې مخکې عرض وکړ چې د افغانستان د کتاب بازار د همکارۍ بازار دی، یعنی که زموږ ټول ناشران په کال کې خپل د تولید وړتیا لاس ته نمکي، دا هم د افغانستان داخلي بازار ته دوی جواب نشو ویلی. نو په دې شرایطو کې دغه د امکاناتو تقسیمول دا په خپله یوه جفا ده چې موږ یې په خپله د ځان سره کوو. نو په دې خاطر ځینې ابتدایي تدابیر په کار دي. مثلا موږ د کولای شو د ناشرانو یو اتحادیه جوړ کړو یا شته دی، او موږ د که په بل ډول نه وي یوازې د چاپ شوو کتابونو یو ډیټابیس ولرو، دا به د مؤلف د حق خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله واوسي. دغه ډیټابیس ډېره اسانه جوړیږي او ډېر په اسانه چلول کېږي، مګر د نشران ترمنځ همکاري غواړي. همدغسې د افغانستان بازار ته د واردېدونکو کتابونو یو ډیټابیس موږ کولای شو ولرو. دا هغه وسایل دي چې نه مصرف غواړي نه د خاصه تخنیکي وړتیا غواړي، مګر انساني
انرژي غواړي
او تعهد غواړي.
بله، ډېره مننه کورودان. زیرک صاحب، ځینې کتاب خپرندوی ټولنې شکایت کوي چې وایي یو کتاب چاپ نه وي، بیا یې وخت پی ډي اف نسخې ویشل شوي، لیکن منلی صاحب وایي چې تر دې بهتره ده چې کتاب که تاسو یو شمېر خلکو ته ورسوئ که یو نیم پی ڈی ایف په شکل سره اخلي هم پروانه لري، څه فکر کوي؟
د پی ڈی ایف
داسې دغه به دغه کتاب څومره کله چاپ کړو ځینې دوستان یعنی ځینې دوستان کې لري وي هغه یې غواړي پی ډي پی ترلاسه کړه کله پی ډي پی خپور شي بیا د هارت کافي ډېره نه پلورل کېږي ځکه دوی اول ورې د دې لوستونکو تلوسه شي زه دا کتاب باید ولرم چې کله یې ولري په کمپیوټر کې یا دې په موبایل کې ولري نو خسته کېږي خو کتاب نشي لوستلی ځینو دوستانو ته که بیا مینه ورسره پیدا شي بیا راځي بیرته کتاب اخلي خو خاص د کتاب بازار خراب که خو د کتاب پر دغو کې ډېر تاثیر نه لري لوست کتاب پلورل کېږي خو هغه یو څه وخت نیسي نو ځینې کتابونه مشهوره وي یا د بازار کتاب وي دی پی ډي خپور که هغه په ناشر ته یو څه تاوان که البته یو څه وخت لپاره خو کتاب خرڅېږي بیا داسې ډېر منفي تاثیر نه لري خو لري په اول ورې کې په فروش کې یو څه وخت
بله کېدای شي یو کتاب مشهور هم شي له دې لارې خو پر حال ناصری صاحب منلی صاحب د همکارۍ خبره وکړه که د کتاب خپرندوی ټولنو ترمنځ همکاري وایي هم بیې کتابونه سم توضیح کېدل او هم بیې په نورو برخو کې کومک ورسره شوی و
تر ډېره ما مخکې هم همدا خبرې وکړه چې رقابت شته دی خو دا د رباقت په اساس دی یعنی خوشبختانه چې د انچار ترمنځ کومه ستونزه نشته ده خو همغږۍ ته اړتیا شته ده چې په دغه ورځو کې هم اوس په یوه کمیټه کار روان دی انشاءالله ښې پایلې به ولري او موږ هم خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي چې کومې جدي اندېښنې په دې اعتبار شته دي هغې ته په پام سره باید په دې پانګونه وشي او کار ته یې اړتیا شته ده خو زه فکر کوم چې داسې کومه تجربه موږ نه لرو چې داسې انتشاراتو په ګډه کار کړی وي او دوی توانېدلي وي چې په داسې یوه خاره واره هېواد کې چې هر څه ډېر ستونزمن دي حتی یو ښه انټرنیټ افغانستان نه لري نو دغه د ولایتونو نښلول یوه ستونزمنه خبره ده چې هغه په زموږ په همکارۍ هم نه شي کېدی ځکه موږ هم
ګورې ما ذهن ته یوه مسله راګرځي ناصری صاحب مثلا په کندهار کې یو کتاب پلورنځی دی اغه ستاسو کتاب غواړي تاسو کې ورسی دی کندهار اډیته او د خپل کتابونو ور وسپاري چې تر کندهار تر اډی پوري ورسوي البته په خپل کتاب پلورنځي یو مسول به ورزي او کتابونه باخلي په همدې شکل هر ولایت ته تاسو کتابونه رسول شي خو شرط ده چې لمړی باید په هر ولایت کې تاسو یو څوک ولري چې کتاب درته خو واخلي
اوس کوم انتشارات چې مثلا په ولایت کې دی شتدي مشهور دي موږ د ټولو سره رابطه لرو کله چې زموږ کتاب چاپ شي په هغه ورځ موږ د دوی سره تنظیم کړی ده موږ لږ تر لږه لس کتابونه ورته لیږو او موږ کله چې خپل کتاب اعلانوو چې موږ دا کتاب نوی چاپ شوی دی نو بیا هم دا یادونه ورسره کړو چې دا په دغو ښارونو کې اوس د لاسرسي وړ دی کولی شي ترلاسه یې کړي نو په دې حساب یوه غیر مستقیمه هماهنګي او موږ هغه غیر از موږ فرعي نمائندگی یعنی په ولایت کې شته دی چې موږ د نمائندگی او د موږ نمائندگی دی نو په دې حساب اوس تر دې راتوانېدلی دي او خلکو ته کتابونه رسېدلی شي
ډېره زیاته مننه د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب الله زیرک او د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسسه او مسؤول اسد الله دانش او همدارس لیکوال استاد نجیب الله منلی څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندویو
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ہون بلونا جو دوینا مرگی موڑا گلا لی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ہون بلونا جو دوینا پیغلی بچا تا ہون بلونا جو دوینا خیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا مر بنو نا جو خیالی زلمی پہلے بچا تا ور بلونا چودوینا پہلے بچا تا ور بلونا چودوینا.